د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مېمنې د ځوانانو په ډلې زه ودونو کې به خامخا تاسو ګډون کړی وي یا به مو هم په ټولنیزو رسنیو کې د ګڼو ځوانانو ګډ ودونه لیدلې وي. د دې ودونو زمينه په ولسي جرګه کې د خلکو په خوانی استازي او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چوس د مجردانو په وکیل مشهور دی برابرې وي. ورنه ورو چې تر دې دمه د څو تنو ځوانانو ودونه وکړو ولایت کې تر سره کړی دي.
تقریبا تر لس زره جوړې اوښتي دي په دا دیارلس څوارلس کاله د افغانستان او مختلفو ولایتونو ته مو مخه کړې ده. الحمدلله د مختلفو قومونو څخه ډله ییز واده زموږ هر ډله ییز واده د شپږ قومو اوه قومو اته قومو د بېوزلو ځوانانو څخه یعنی یو کوچنی افغانستان هلته په هغه خپل ولایت کې ورته جوړ کړو.
ځوانان د خغلی سیلاب د دې کار په اړه څه نظر لري؟
سیلاب صاحب ډیر زیات کومک د دغه رقم اشخاص سره د دغه رقم کسانو سره مجردانو سره او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راښته کوي مراعات ورسره کوي او یا هم ګر سری کې ولور بره پر مخ ځندې بندې نه ځندې اخلي ور مافرغي مکمل.
زما په نظر دا ډیره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولورو پوره کولو وسه نه لري هغوی سره مرسته کېږي واده ورته کېږي.
نن همدا موضوع چې نو ملکي هم وکړئ درمن دوستانو اقتصادي ستونزې او د خلکو په خبره نامناسب دودونه د دې لامل شوي دي چې یو شمیر ځوانان له کوژدې وروسته کلونه کلونه خپل ودونه نشي کولی. په ودونو کې ډیر لګښت ولور او نورو بې شمېره دودونو یو شمیر افغان ځوانان دې ته اړ کړي دي چې کوژده شوې نجونې پرېږدي او د پیسو پیدا کولو لپاره سفر ته مخه کړي. ځینې خو بیا په هیواد دننه داسې کارونو ته لاس ورته کوي چې په قانوني او شرعي لحاظ منع وي. په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چې اوس د مجردانو په وکیل مشهور دی وایي چې د همدې ستونزې د حل لپاره له کلونو وړاندې څخه د ځوانانو ډله ییز ودونو ته زمینه برابره کړې ده. خغلی سیلاب سره مو مرکه کړی خو په پایل کې د دې کار پاک لا د ځوانانو خبرې اورو. د کندهار اوسیدونکو شفیقه فاروقی وایي چې د خغلی سیلاب د هڅې چې د بیوازله ځوانانو لوګو څخه د ودونو درانده پیټي اخلي د سټایل وړ دی.
یو خو مجردان خوند کیږي بل بیا داسې دی یو زموږ خپل د هیواد اقتصاد ډیر کمزوري دی او زموږ دلته رواجونه ډیر فرق لري. د واده لپاره چې کوم مهر ټاکل کیږي دا خو د ښځې په لاس کې نو دا چې کوم د ښځې په لاس کې دلته ښځې د حق نور کې چې هغه د خپل د مهر په باره کې خبره وکړي نو د دې پر ځای خپل والدین خبرې کوي ورته وایي چې یعنی موږ دوه مهر نه غواړو ولور غواړو. د مهر خبرې چلا دی هغه خو بیا دوی خپله مور ته ایږدي. موږ ځینې وخت مور پړنې هم ورته وایو لیکن دوی ولور اخلي. ولور نو ولور نه دی په شل لکه هم ستا په پنځه ویشت لکه په څلوېښت لکه چې دا ګر سره کې اسلام کې نهسته دا خو سم ده لکه انجلۍ چې خرڅوي څو دا رقم. او دلته اقتصاد کمزوري وظیفې نهسته حالات بل ډول دي او دلته الک ټول عمر یوازې په دغه تیر شي چې دی ولور ګټي. لیکن سیلاب صاحب ډیر زیات کومک د دغه رقم اشخاص سره د دغه رقم کسانو سره مجردانو سره او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راښته کوي مراعات ورسره کوي او یا هم ګر سری کې ولور بره پر مخ ځندې بندې نه ځندې اخلي ور مافوي مکمل. یعنی د دوی ژوند ته ډیر پرمختګ ورکول کیږي او دوی کولای سي خپل ژوند ډیر ژر جوړ کړي، دوی کولای سي خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خوشاله سوکاله آرام ژوند ورسره ولري. نه انجلۍ ته پیغور وسو نو دا رقم ټولنه د زموږ د چې دستي انجلۍ ته پیغور درېږي چې دا مازی نه کوزده نه کړي، دستي بیا د واده خبرې کوي. کچیرې واده یو کال وځنډیږي خو ټوله یو کال کښېنسته، که دوه کال یې دوه کال تر هغه چې نو ډېر څه وایي لا ناسته ده وایي لا ناسته ده. دلته ټوله دغه رقم خبرې په انجلۍ پسې، او د نارینه ده بیا څه شی دی وایي بېکاره دی او ولاکه بېروزګاره دی او کار نشي کولی ګټلی نشي او خپله ښځه نشي راوستلی، ښځه د بل په کور کښېنول ده، بله دغه رقم خبرې په نارینه پسې کېږي. دغند نیمۍ عمر د دوی ده، یا د دوی پر کورو په مجردۍ کې پر تېرېږي، یا په کوژده کې پر تېرېږي، او باقي مانده د واده ژوند چې دی هغه په اولادو سره تېرېږي. دوی په خپل ژوند کې خوشحالي نه ویني. نو سیلاب صاحب د دوی سره بیخي ډېر کومک کوي په دا اړه چې هغه هم ولور ورته معافوي، هم ښه ودونه پسې ورته کوي. ډېر غټ کار دی چې دی کوي د ټولنې دپاره خدمت کول. نو دغه ته وایي
بله داسې کوم څوک پیژنې چې سیلاب صاحب په همدغو ودونو کې چې دوی دسته جمعي ودونه کوي، داسې کوم څوک پیژنې چې واده یې کړی او له واده وروسته بیا ډېر خوشحالی کله چې مصارف نه پرې راځي؟
د سیلاب صاحب ویډیوز او خبرې دی ټوله زوینما ټوله هر وار چې دی د څوند ډلې ودونه کوي، د څو کسانو ودونه کوي، دا مې ټوله لیدلې دي. دلې چې په کندهار کې کړې دي یا د کندهار څخه بهر کړې دي، خو لیکن دا بیخي ډېر د خوشحالۍ وړ دی. هغه مصارف چې دی د واده تر مخه کوي هغه د واده وروسته په ښځې باندې کوي. په اسلام کې راغلی دی وای وای د پیسو مصرف د الله تعالی پر لارې شه، د کیاد پر مېرمنې باندې مصرف وای هغه ډېر ثواب لري چې ته خپل پر مېرمنې باندې مصرف وای. لیکن دا رقم نو نه چې ته ولور راټولې و خسر ته ورکې، بیا مېرمن خالي لاس بیرته در سره استې، د هغې مصرف بیا ته جلا کې، دغه پیسې چې د ته ورپاتې دی بیرته خپل دغه مېرمن راپورته کی، بیرته د ټول مصارف بیرته پر دې کی، خپل پر ژوند دی کی، بیا ګټ ژوند سره کی په هغه مصارف باندې. هغه چې مخکې خپل وخسر تور کړی تر هغه بهتره دي چې ورسره تر واده دی وکي.
میوان شینواری بیا وایي کله چې یو ځوان دې توان پیدا نکړي چې خپل واده وکړي، دا مسله جلی هم د پلار په کور کې لګڼ ستونزو سره مخ کولای شي.
په حساب نامزاد شوی الکان دي چې د اوس د واده د ولور پوره کولو وسه نه لري، واده نشي کولای، نو دا خوم یو جنجال داسې دی چې دې ته یو مېرمنه په کور ناسته ده او هغه هلته د هغې باندې عمر تېرېږي. په دې نو په دغسې حالت کې دا یو مثبت ټکی کېدای شي چې دوی واده وکړي، او دا ښه خبره ده زما په نظر، ځکه چې هلته د مېرمنې ژوند هم هغه خو دا عمر خو یو ټاکلې موده لري، دا عمر چې تېرېږي بیا په هر عمر کې خو واده مناسب هم نه وي که نه. زما په نظر دا ډېره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولور پوره کولو وسه نه لري او هغوی سره مرسته کېږي، واده ورته کېږي. ګورې لوړ ولورونه چې دی دا خو ډېرې زیاتې ستونزې زېږي. د دې یوه ستونزه دا ده چې نارینه مجبورېږي چې د خپل واده لپاره په هره لاره چې وي باید ولور بشپړ کړي. په دې کې کله کله دا بې لارې کېږي او غلا او ډاکو ته مخه کوي تر څو پیسې پیدا کړي او خپل واده وکړي. بیا یو دا حالت دی. بل حالت کې کله کله هغوی چې یو څه سالم وجدان لري او غلا او دی شیانو ته زړه نخه کوي، په غیر قانوني لارو یا ناسمو نامشروع لارو پیسې پیدا کړي، هغوی مجبوریږي چې بهر ته ولاړ شي، مثلا متحده عرب اماراتو ته یا نورو ځایونو ته، هلته درانه کارونه کوي. او یوازې درانه کارونه نه، بلکې د ډېرې مودې لپاره کار کوي تر څو ولور پوره کړي. او دا ولور چې تر څو پوره کېږي نو دلته د نارینه عمر هم ډېرېږي، او په دا ډېر عمر کې واده بیا نور له طبي نظره نور مشکلات لري.
لکه څنګه مو چې مخکې وویل، نن په خپرونه کې په ولسي جرګه کې د خلکو لپاره استازي او د سیلاب بنسټ لمشر سید احمد سیلاب سره مرکه لرو. نوموړی په پایل کې درته وایي چې دوی ولې د ځوانانو ډله ییزو ودونو کولو ته زمینه برابره کړه او تر ټولو لوی علت یې څه و؟
ډېره جالبه پوښتنه مو وکړله او زه فکر کوم چې اکثره مینهوال به په دې باندې نه خبر چې علت څه شو چې ما ډله ییز ودونو ته مخه کړله. تقریبا 12 وکه 14 کاله مخکې د کندهار په زندان کې زندانیانو اعتصاب غذایی کړی و. یو ځوان و، ډېر شایسته آواز و او ډېر شایسته شعر یې جوړ کړی و. بیا مې دا ځوان واخیستی د نورو بندیانو څخه مې جلا کړي، ورته مې ویل چې ځوان یو پوښتنه درڅخه وکړم، خفه کېږي خو نه، ولې مهرباني. ورته ویل چې پر کوم جرم راوستلی و؟ پر غلا باندې. ورته ویل چې زه ټوکې نه درسره کوم. دا ځوان راته ویل چې زه هم ټوکې نه درسره کوم. ورته ویل چې اتهام دی او کې لاس په لاس بلفیل نیولې و. یا لاس په لاس بلفیل نیولې. ما ورته ویل چې علت یې پوښتنه کولی سم، ول بلې و. اته نه ورځې وې کلاس ورځې اختر ته پاتوې. نامزاد یې مې زنګ راته ووایي چې زما د خاله د لور سره زه هم چشمی یا زدیت لرم. نو او هغې ته د اختر په ورځ باندې وچ ولنده میوه پلار ورونو دوی ته دې ته کالي طلا دا ټول شان راوړي. نو که یو نه خودم تر هغه ما ته کم تراوی نو تر دې بیا طلاق راک. وای دا خبرې پر ما باندې ډېر بد تاثیر وکړي. په کور کې مې دومره امکانات نه درلودل چې زه د دې غوښتنه ورپراکم. زه راولاړ سولم دوستانو باندې وګرځې، دوستانم چا کاز رانه کړي. بالاخره د همسیمپي موټر سایکل مې غلا کړي. د غلا په وخت کې نه مې نیولی، د خرڅ په وخت کې ونیولم. او دا هغه ځوان و چې اخري کال یې د پوهنتون د فراغت و بي بي څخه فارغېدی. دا موضوع ډېر سخت و در ډولم. ورنم بیا مې پوښتنه ځینې وکړه د ځوان څخه چې په دغه قضیه باندې څومره کسان دي. ول په هر اصول ځوانانو کې هر نو جرم جنایت چې کړی وي په دغه مابس کې وي اساس او بنیاد لوړ ملامتونکي ولور دی. بیا ځای رواجونه دي، زد و زد بازی دي او په واده کې لوړ مصارف. بیا موږ کښېنوسو یو طرح مو جوړ کړل. بیا په کندهار کې شروع کې 22 نفره
که اوس درته وایي چې کله تاسو په پایل کې تصمیم نیسئ چې د ځوانانو یو ډله ایز و دره منځ تکړی او دغه ټول چارې مخکې اوسي، آیا د زینو خلکو له خوا له بد چلن سره هم مخ کیږي؟
دومره منفي خبرې پر ما پسې دغه کړي. زما پراکسو باندې سره چې لفاره کش کړي او سره خاتون یې را کش کړي چې د زموږ کلتور اناناتو پرهنګ د منځ څخه وړي او د زموږ کلتور اناناتو پرهنګ دی.
سلوب سه آیا د سیم سوي چې کله تاسو د اقدام کړای چې دینجلی و د دې پرته له مصرف څخه سره ورسیږي د ناوې د خپلوانو له خوا ورور پلار دوه کسانو له خوا تاسو سره تون چلن شوی بی؟
کابل کې یو موضوع پیښ شوله، خو سره ټوله وادي ور سره کړی. وخت چې موږ دفتر ته راغله چې زه ولیدلم یې پلای چې کړلې چې او وای دا خو ډیر پیسې لري. یو روپۍ زما د لور د ولور د درته لاس لکه کمیز لور نه در کومه. نو ما چې ویل چې تکه دونه نری خو د لاس لکه افغاني راک. خو ما هر څوک کوشش وکړي چې زه احساساتي نسم. د بداس یو خبره کول چې زه پر احساسات راسم او د لاس لکه افغاني ورته ورکم. د دغه وتاکه څخه ووتلم. دا خو سر یک د زما د دفتر څخه نه وتی چې ته اتمن زما د لور لاس لکه افغاني به تاسو زما د لور درکې او زمم نه چې رانه کې. هغه خپل امنیتي کس ته ویل چې دیشه ماده باندې دفتر یو باسه وشه. دا خودل تخلاص وسوله خبره زومی بیرته د لیست څخه وایسي. وسنو د دوی سرنوشت شو. ځوان را ولاړ سو کور یې درلود. دی هغه خرڅ کی یو نوم رمزه کوي، هغه خرڅ کی یو څه پیسې د یو چا څخه خرڅ کړلې واده وکي. هغه شرط شرایط یې پرې شو او ټوله ورته دا ناوی دراوړلو وخت سو. خپل د زوم ماته کیسه کی نو هغه حسین میراته وای چې د کور سامان وو دا ولې موټر نه دی راوسلی. وای ډیر خوش کیم راته وکړل چې دا سامان خو د کور مخته پروت یا او دا ټوله د کال جرګه موټر راوله دا سامان در سره انتقال ک. دغه ځوان د سلحاو کسان و مخته د خپل د خسر پر مخ باندې ورته فکرې و ورته ویلې و چې تا خو ماته شي نه دی پریشي زدا سامان چیرې وې سامان تا خو ما باندې ټول شان خرڅ ک. وس یو مهربان انسان یو چار دیوالۍ را کړی دی چې الته متلور خیمه درولې دی. په یو خیمه کې بزو سالور بي دی جو په بل خیمه کې میمور د خوند سر د بل خیمه کې می ورونه دی او په بل خیمه کې موم د میلما د پاره درولې ده. تا ماته هیڅ شي نه دی پریشي نو زدا ساشان تو ضرورت لرم تخپل لور پر ما باندې خرڅ کړل. نور ته دې حق نه لري چې د خپل لور پښتنه زما څخه وکړي. یعنی دا یو دوستي نه ده، دوی دوستي نه ده. دا په زرهاو دغه رقم دردونکي واقعات او دردونکي کیسه مشتدل کړه. د دې په بغلان کې یو میاشت مخکې موږ له ایز واده درلودي. سبا واده دی، د ناوی کالی جوړ شوی دی، د زوم کالی جوړ شوی دی، کارتون په نامه باندې چاپ شوی دی. خسر دوی په یو موزه کړل ورته ویل چې دوه لسلاک اول ور دی چې دې دوی افغانی کمیرا کې ولاکه راڅخه بوسه هغه ځوانم را ولار ضرورت یې زنګ وو هی ورته ل 25000 افغانی زما په باکس کې دی هغه در سره او زما درې جوړې کالی د هغه ځاڅخه حرکت وکي پاسپورت او هغه پیسې ورته راوړې د هغه ځاڅخه ایران ته حرکت وکي تاسو باور وکي نه واځي بلکې د څه ځومان و د ځومان دوستان و د ټول و جوړول ځکه چې د ځوان ایتیم وو هغه خلک مقابل کې و درېدل منفي ګرایي وکړل چې خپل لور به پښل دیش لکه یا څلويش لکه باندې خرڅ کړي و یا به خپل خور خرڅ کړي و او دغه پیسې به راخستلې یا به ځان ته موټر رانیوي یا به ځان ته کور رانیوي یا به خپل اولاد ته کوزده په دغه پیسو بیرته کول او یا به هم خپل زوی خارج په دغه پیسو باندې استوي نو موږ دا مبارزه اول هم د لوړ ملاماتون کې ولورو به ځای رواجونه په ټولنه کې د زد و زد بازی او واده کې د لوړ مصارف په هر کال کې په زرهاو افغانان د لوړ ملاماتون کې ولور او د واده د مصارف د پیدا کولو په خاطر باندې د یو واد کور کلی او دوستان او پرشدول ته مجبور کیږي چې پر لاري باندې یاد بیرحمه د نور یوادون د بیرحمه مرزبانانو د خواڅخه په شهادت باندې رسول کیږي یا په مواد مخدر باندې اختل کیږي یا روحي او رواني تکلیف ورته پیښیږي یا د بیرحمه کاچاک بورش کار کیږي او یا هم په واور کې خپل شیرین ژوند له لاسه ورکړي یا د یونانو د ترکیه په دریابونو کې ځنګلي ځناورو خوراک کیږي او یا هم په نور یوادونو کې بندیان کیږي کلونه کلونه او دلته هم نامزاد بیچارهګي ورته راځي
د افغانستان په کوم ولایتو کې تر اوسه پورې ټول شمیر څومره ده په کوم تعداد ځوانانو ودونه دغه سیټ په ډلې ډول کړی چې تاسو زمينه برابر وي
تقریبا تر لس زره جوړي اوښتي دي په دیارلس څوارلس کال د افغانستان او مختلفو ولایتونو ته مخه کړې ده الحمدلله د مختلفو قومونو څخه ډلې ځوانانو زموږ هر ډلې ځوانه د شپږ قومو او قومه اته قومه د بیا وزلو ځوانانو څخه یعنی یو کوچنی افغانستان هلته په هغه خپل ولایت کې ورته جوړ کو په دغه یو ډلې ځوانه کې څلور برنامه لرو اوله برنامه ډلې ودونه کو چې هغه په د نوملیکنې په وخت کې څوار لس شرط لري
یو ځوان باید کوم شرایط پوره کړی لغه ورسته بیا تاسو د دوی ودونه کوي
اول د دلې زواده زوم باید معتاد مواد مخدر نه وي دوم د دلې زواده زوم باید پرواني تکلیف باندې اخته نه وي دریم د دلې زواده زوم باید بیروزګار نه وي څلرم د دلې زواده زوم تزموج په منځګړی توپ یا خپل خسر سل فصله کې ولور ورته وبخشي پنځم د دلې زواده زوم اجي اکل 200 څخه تر 1500 پر روزانه عاید یا لږ افغانی پوخ ماش ولر ا دې اکل یا باید شپش کاله په نامزادی کې تیر کړی وي و هم اغه ځوانان دي چې اته کاله لس کاله دولس کاله په کوزده کې تیر کړی دی نس کولای چې دغه پیسې ورته خپل خسر تور کې نورځي مشتوی چې موږ په دلې زواده کې مینه سي ماسیز موږ سره په جرګه باندې را سره ولار سي ستا خبر زما خسر مني فقط په ننواد موږ لته ورته ورزو وزور زری کو چې خپل پر نور زوم دی رحم وکړ څوارلس پنځلس کال دی یا جرلس دولس کال دی یا لس کال دی جزا ور کړی د رحم وکړ الله سبحانه و تعالی پر تا باندې رحم وکړي نو نور قومي مشران مې دی دغه په مخ کې بیا قومي مشران په سل کې سل فیصد زما طرف نيسي یعنی تر اوسه په د څوارلس کال کې نه د پیدا سوي چې هغه چا طرف دی نیولې چې موږ په ننواد یا په جرګه باندې ورغلی درېم برنامه دا کندی خوندی چې کندیانی وی وروره راځي پلاری راځي یا مور راځي چې دغه رقم لور میده که په دغه شرایط باندې ځوان درته پیدا سو یا په دغه عمر باندې یو څوک پیدا سو تاسو موږ د خواڅخه وکیلې مرکه راوسته و څلرم هغه برنامه دا چې یو څوک راسي وایي چې زما وزوی ته چې لور دلودله ولوار نه غوښته او شرطونه درانه نه په دغه شرایط باندې په دغه یو برنامه کې موږ څلور برنامه لرو
په دې خبرې کوي چې یوازې هلکان مراجعه کوي چې سیلاب صاحب زمونږ د تاسو را ته ترتیب تنظیم کړی او کین جونیم راځي تاسو سره کینی مشوره کوي درته وایي چې د کوز دی ډیر وخت وتلی ده د واده پاره تاسو مرسته وکړي
تقریبا اتن لس کال مخکې یوازې الکان راتلله پلار بو او د کلی مشر بو قومي مشر دا بو په دغه اخیرو کې تقریبا تر الکان و انجونی ډیر سب کې نام دا کړی دا راسي وایي چې زما تلکه یا لس لکه مهریه ده او پنځه لکه یا څلور لکه میم د تلا شرط دی او د واده مصارف مو درې څلور لکه ټوله پاره ساتلس لکه ایشل لکه کیږي زی ورته بخښمه کتاسی مشتلې زواده کوي نسی وکیل د گذر یا د ځان سره راوستلې وی پلار یا د ځان سره راوستلې وی مور ور سره وی دا ور سره وی الته مشت غوته راولګي د خپل مهر د بخښلو پرما تکمیل سولا او مش پلیسک نس
دا کوم چې تاسو برابر وای مثلا کیکس مثلا هر څه دی کالی سول زمونه وته ګلان چې غاړه کې چې تاسو له ګل پوش نه دا ونه کړی چې موټر ورته ګل پوش کې دا هر څه مصرف لري د افغانستان اوسنۍ وضعیت هم په داسې یو حالت روان ده چې اقتصاد د خلکو ورځ تر بلې نورم ضعیفه کیږي. دا لګښت تاسو له کومه کوئ؟ مثلا د یو نفر، دوو نفرو، لسو نفرو موضوع نه ده، او دا د یو کال دوو کالو خبره هم نه ده، کلونه کلونه کیږي. تاسو خپله دغه څه چې ضرور دي څه رقم یې پوره کوئ؟
یو شی زه ډېر جالب درته وایم، زه خپله هم نه پوهېږم چې دا څنګه سره رسیږي. موږ چې وخت ډله ییز واده اعلانوو، یو ورور زنګ راووي چې دا ځل ډله ییز واده دې اعلان کړي، څو ناوې زمان دي؟ زه ورته وایم چې سل جوړې. وایي سل جوړې کالي ناوې خورته موږ د شرکت ته خوا څخه اعلان کړه، یوه یوه جوړه کالي د دوی دپاره هم ثواب هم خورما تو و مستحق سړي ته ورغی، او هم یې د دوی دپاره یو تجارتي اعلان شو د دوی شرکت دپاره. بل نفر بیا زنګ راووي چې زه هر ناوې زوم ته پنځلس پنځلس کلمه شمپو موږ ورکو. بل بیا د زنګ راووي چې هر ناوې زوم ته دوی دوی چې عطر ورکو. بل بیا د زنګ راووي چې موږ دغه وکړو. هلته بیا زموږ کورنۍ ته فقط ډوډۍ پاتېږي، دا د ډله ییز واده د نای وزوم کالي دي، او ځینې هغه قیمتي لوښي دي چې هغه پاتېږي. اوس د هر ډله ییز واده کې بغیر د ناوی د مکسي کمیس څخه څلور پنځه شپږ جوړې نورې د ناویانو ته توفې ورکول کېږي. د دې وڅنګ ته بیا هغه خسران چې سل په سله کې یې ولور بخښلی، د زرهاو کسانو مخ ته بیا د عزت لنګوټه هم ورته تړو او توفې هم ورته ورکو.
بله، تاسو ویل چې په اوله کې مخالفت اوس د ځینو کسانو لخوا، چې هغه څوک چې مثلا ولور او د ډیر مصرف طرفدار و، وروسته بیا خلکو د تاسو کار وستایې که وسته راسو، آیا اوس هم داسې څوک شته چې تاسو له کار سره مخالفت وښي؟
بله بله، په وار وار باندې چې موږ یو ولایت ته ورغلي یو مخالفتونه دي. بیا په نورو ولایتو کې د قومي مشرانو سره مجلسونه شروع کړل، د علماو سره، د قومي مشرانو سره، ملکانو، وکیل د ګزاره سره، د لیکوالانو، شاعرانو، ځوانانو سره، د لوړ ملامتونکي ولورو بې ځایه رواجونه په ودو کې د لوړو مصارفو د مخنیوي په خاطر باندې مو مجلسونه شروع کړل، چې الحمدلله په ټولو ولایتو کې د دوی د خوشی وړ او د حمایت سبب سواله چې ډیر سخت حمایت ټولنې د اکثریت ډیر سخت حمایت موتر لاسه کوي.
ښه، اوس که په دې خبرې وکړو چې تاسو د ځوانانو لپاره یوازې ودونه کوئ، او که د ضرورت ځینې نور شیان چې په ګډ ژوند کې پکارېږي هغه هم ورته برابروئ؟
یوازې دلته واده نه دی، خو سر سل په سله کې ولور ورته بخشي، او موږ اگر هر هغه څه چې یو ناوې زومي استفاده کوي، تر تختې خواب پورې، د کالو پنځل تر ماشینه پورې، تر خیاطۍ تر ماشینه پورې، تر قالینې پورې، د اشپزخانې لوښو پورې، د امام تر وسایل پورې، یعنی هر هغه څه چې و ناوی عزومی استفاده کی، تر قرآن عظیم شان و تر جای نماز دا مکمل موږ ناوی عزوم ته الحمدلله خپل د خیره بنسټ د خواڅ خطر ترتیب او تنظیمو. د واده څخه نور د ملامتون کی رواجونه دلته ډیر سخت دي، چې ځوانان ډیر سخت دردوي او زوروي کوي. مثلا براتی دی، دام یو رواج دی، روژاتی دی، دام یو رواج دی چې ناوی عزوم زوم و ناوی ته توفی لري، زمستانه بل رواج دی، تابستانه بل رواج دی، نوې کال بل رواج دی، دوه اختریان دی، کوچنی اختر او لوی اختر رواجونه دي چې ناوی عزوم زوم و ناوی ته کالي دغه کې یو دبل کور ته دوستان سره ځي، بول دی، شالندخته دی، سلام کنه دی، جمراته دی، داسې بشمار رواجونه دي چې مصارف د واده څخه لږ کم وي. یو ډیر عادي واده چې یو څوک یې د کوزدې د وخت څخه بیا تر واده لس لکه تر دولس لکه افغانۍ، دا هغه کمه کمه اندازه ده. ځینې ولایتو کې بیا دومره دردونکي حالات چې درې څلور اولادونه یې پیدا شوي، پر هغه سربیره باندې خو رواج دی پاتې شوی دی، پر هغه سربیره باندې هم هغه ولور کم شرایط چې خپل پر زوم باندې شو هغه ځینې واړي. دومره بد رواجونه دي چې دغه ولور ځینې اخلي، د زوم څخه ولور اخلي، بیا دا شان په دغه کور کې ورکوي چې پنځوس کاله وروسته لا هم دی نه استفاده کوي.
ډیره مننه سیلاب سه محترم په دې لا چې د تاسو دغه زحمت د خوارج په افغانستان کې د ناسم دود د مخنیوي لپاره کوي، او هغه کسانو سره مرسته کوي چې دوی په رښتیا سره ضرورت لري دې ته دوام ورکړي، او همدا ټول افغانانو هیله ده. له تاسو څخه یوه نړۍ مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
استاد ټولو کارو ستاینه کوم او مننه کوم چې خپل ځان مو وقف کړی دی، و دغه اجتماعي ستونزو ته لار د حل ورته پیدا کوي، د میډیا پر مخ باندې راولي، پر هغه ستونزو باندې غږیږي.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه فرضه کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
بیگم می مړ په خوب لیدل ګران چیرې تللې وې چیکال بخشم بیا په چې غوړې دما ګران چیرې تللې وې خپ خپ وم رنگ می زیړ وګران چیرې تللې وې چارا تبل چار دی کڑی کڑی دینا گران چیر تلے بے من پکور کے بے پٹ شب گران چیر تلے بے کدما ماں کے لیے تتلے بے مینا گران چیر تلے بے اوخ کے ممڑے مڑے باہے دلے گران چیر تلے وے دناست زامی دی خالی چی والی دونا گران چیر تلے وے لوی آوارڈا نمی تا پوسکلو گران چیر تلے وے خوچا دی پت ساہران اکڑا مینا گران چیر تلے وے اوتر اوتر ون جاڑ دما گران چیر تلے وے پماز دی گرد پاس دیر و گرد دما گران چیر تلے وے سپس پیل خلک یارا دیر خوش لاتے زکا مادر سارا دم رما باتے سپس پیل خلک یارا دیر خوش لاتے زکا مادر سارا دم رما باتے زکا مادر سارا دم رما باتے
آزادی رادیو آزادی ملمه.
د دسمبر په 28مه نیټه د سویډن په مالمو ښار کې د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په نامه د پښتو موسیقي ساتلو او د پرمختګ لپاره ځانګړې اداره پرانستل شوه. نن د پښتو موزیک انسټیټیوټ مشر او نومیالی سندرغاړی ښاغلی هارون باچا سره میلمه دی. مننه چې تاسو وخت وایستئ د دغه مرکې لپاره، او تاسو خو زموږ همکارم یاست، د مشال رادیو سره کار کوئ، او ډیر مینوال ستاسو د مشال رادیو په همدغه خاطر باندې شای اوري چې تاسو هلته یاست. نو باچا سه په لومړي سر کې د دغه انسټیټیوټ په اړه باندې راته وایست، دغه هدف څه و، په څه خاطر باندې جوړ شو؟
او ډیر مننه مننه جان ستاسو نه چې د دې ستاسو د خبرونې له طریقې به زه خپل درنو خوږو اوریدونکو ته د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په اړه یو څه معلومات ورکړم. که څه هم مونږ د دې تازه پرانسته کړې ده، تاسو په خپلو خبرو کې وویل، خو دا اصلا له هغه وخت راځي چې په 2021 په اګست میاشت کې افغان طالبان پر کابل واکمن شول، واکې ترلاسه کړ. نو هغوی سمدستي د تیر په څیر پر پښتو موسیقۍ بلکې پر ټولو ښکلو هنرونو بندیز ولګاوه. نو دغه یو مسله شوه، یو بحران رامنځته شو، خلک اندېښمن شول. بیا زما ځینې ملګري دي د افغانستان، دي ډېر تکړه کدرونه دي، ریسرچران دي، څېړنکاران دي، په بهر هیوادونو کې دي، ادارو سره کارونه کوي، لوړې زده کړې کړي دي. هغوی هم دغه بحران او دغه مسله درک کړه، او بیا یې له ما سره رابطه وکړه چې یاره که ته را سره ملګری شي چې موږ یو څه وکړو. دا بحران که داسې پر ځای پاتې شي خو حالت به لا هم بدتر شي، او زمونږ دا فرهنګ، دا موسیقي، دا هنر، دا به حتی د فنا کېدو له خطر سره مخامخ شي. نو بیا ما هغه وچې ما ورسره هم مټې ونغاړلې، او دا هغوی په هغه صلاحیتونو زما زه باوري یم چې هغوی به ډېر په جذبه او ډېر په مینه او په اخلاص کار وکړي. او هماغه وچې موږ بیا د پښتو میوزیک انسټیټیوټ دا نوم غوره کړ، بیا مو دا په امریکا کې رجسټر کړ، او دا 13 دسمبر 2023 د دسمبر پر 20مه مو دې پرانسته وکړه په مالمو کې. مالمو ځکه وا سویډن چلتا، زمونږ د جالباد او د کونړ ځینې ملګری دي په مالمو کې، او بیا ورسره په څنګ کې کوپنهاګن د ډنمارک ښار دی، دا نږدې نږدې ښارونه دي. نو هغوی ولته یو علمي او کلتوري ټولنه لري. بیا دا موضوع ما هغوی سره ډسکس کړه، هغوی ورته ډېر خوشحاله شو چې دا پرانسته امریکا کې یا بل ځای مه کوئ، دلته راشئ چې موږ دا غونډه تاسو ته جوړ کړو. نو ما هغه وچې موږ بیا هلته لاړو، غونډه وشوه، او په دې وخت کې موږ په دغه تیر یوه کال کې موږ یوه څېړنه وکړه په پښتون افغان وطن کې، په کوټه او په پېښور او کابل جلال آباد کې. حتی موږ مرکې وکړې له سړیو او ښځو هنرمندانو سره، له ملایانو سره، له عامو خلکو سره، د نظر له خاوندانو سره، زموږ چې کوم منورین دي. نو دغه مرکو دغه ډیټا پر اساس مې رپورټ بشپړ کړ، او دغه رپورټ ځینې موندنې مې په دې غونډه کې ګډونوالو ته وړاندې کړې. موږ غوښتل چې د میدان ته راځو چې لاس کې یو څه ولرو، کنه یو مستند معلومات په لاس کې ولرو، او بیا خبرو وکړو.
شه باچا صاحب، د دغه تحقیق چې تاسو ویل چې څېړنه مو وکړه، د دغه یو دوه مهم ټکي که تاسو راته ووایاست، یا ستاسو په نظر چې کوم څه اهمیت لري چې زموږ لیدونکي هم په خبر
شي؟ اهداف خو زموږ دا و چې هلته چې کوم څنګه چې ما وویل چې دا تحولات راغلل په افغانستان کې، لاغه ځای هنرمندان د هغوی کورنۍ دربدره شول، کډوال شول، نو دغه وضعیت موږ درک، او بیا هم د دغه هنرمندانو د په افغانستان کې هم د افغان چې کوم کډوال هنرمندان دي هغوی، او په پښتونخوا کې هم چون نامنی ده، جنګونه دي، هلته هم هنر له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دی. نو په بر وطن کې او په پښتونخوا دواړو کې موږ هنرمندانو سره مرکې وکړې، د هغوی هغه ټولنیز او اقتصادي وضعیت موږ غوښتل چې هغه ارزیابي کړو. بیا د هغه وضعیت، د هغوی پر ژوند، د هغوی پر کورنۍ او څه اغیز دی، او بیا په ټوله کې د هغه سیمې خلک د خپل هنر ته او پښتون هنرمند ته څنګه ګوري، په کم نظر ورته کوي، کنه. نو دغه زمونږ اهداف، دغه چې کوم زمونږ کوالیټیټیو ریسرچ یا کیفي مطالعه وه.
شش بچا صاحب، تاسو د هنرمندانو یادونه وکړه، ستاسو په نظر باندې هغه هنرمندان چې د پښتو موسیقي د پاره یې خدمت کړی دی، کوم هغه نمونه ستاسو په نظر باید یاد سي او خلک یې په یاد وساتي؟
دا څه خو ډیر نمونه دي ملال جان، په افغانستان کې، په پښتونخوا کې د پښتو موسیقي چې موږ تر رسیدلې ده، خو دا دغه هنرمندانو پر زیار او کار نتیجه ده چې په ډیرو نامساعد حالاتو کې غوي کار کړی دی، او پښتو موسیقي یې ژوندی ساتلې ده، تر موږ را رسولې ده. نو هغه ډېر نمونه دي، زه به کم کم اخلمه، موږ ته معلوم دي، زموږ اوریدونکو کتونکو ته هم معلوم دي چې هماغه هغه مکتبونه دي هغه سبکونه دي چې هغه مونږ ته پریخي دي په بربوطن کې دي په پښتونخوا کې دي هغه ډیر د قدر وړ کار دی مونږ به ستاینو کوو مونږ به د پی ایم ای لاره به مونږ غواړو چې دا هنرمندانو پر ژوند او کار تحقیق وشي هغه خلکو ته معلوم شي چې دوی څنګه څنګه کار کړی دی
تاسو په نظر موسیقي څومره رول لري د یو ټولنې او د یو کلتور په جوړولو کې
نو زما خپل خیال هم دا دی او ما چې د کلتوري چارو له پوهانو له عالمانو مې اوریدلی دي نو موسیقي هنر ښکلي هنرونه دا خو د کلتور ډیره مهمه برخه جوړوي کنه او مونږ خپل پښتني ټولنې ته د دوی ژوند جواک ته وګورو نو که زمونږ له ټولنې فرزن کې مونږ داسې حساب کو چې ټپه پکې نه وي چاربیته پکې نه وي زمونږ فولکلور چې کوم دی هغه زمونږ د تاریخ او د کلتور اساس جوړوي کاغه ترې لري شي یا بیا موږ سره ډول نه وي موږ سره تبله نه وي موږ سره هارمونیم یا باجه چې وته موږ وایو یا رباب نه وي ستار نه وي چترالې ستار دغه د موسیقۍ آلات چې هغه موږ خپل کړي دي که دا موږ زمونږ په ټولنه کې د دې غږون کې پاتې نه شي دا ونه غږول شي نو بیا به زمونږ د ټولنې زه خو حتی تصور نشم کولی چې زمونږ دا ټولنه به په کم شکل کې واقع شي
کلونو جګړې بې ثباتۍ او اوس تاسو وینئ چې طالبانو پر موسیقۍ باندې بندیز هم لګولې دي دغه ستاسو په نظر باندې د موسیقۍ د ودې څومره مخه نیولې ده او د هنرمندانو پر ژوند باندې څه تاثیر کړی دی
او ډیر تاثیر کړی دی زه خو دا تاسو د مشال ریډیو یادونه کړل دلته تاسو یو کلیګ مې همکاران یو موږ سره زه هر ونه یو د هارون بچا هنري ګړای په نوم یو خبرونه کوم هغه دغه د سیمې هنرمندان راغواړم د وی پر ژوند او کار سره خبرې کوم د موسیقي خبرو نو تاسو یو کینو کې دا تیر شپږته کاله ما د خبرونه وکړه او د سیمې تقریبا هر یو هنرمند ما چې کوم ښکار دی هغه ما راوستي دی د پر ژوند او کار مې سره خبرې کړې دي نو تقریبا زویل شم چې هر یو په دې ارمان وو او دې هم چې هغوی لپاره داسې یو بنسټ یو سازمان وي چې چېرته هغوی مراجعه وکړي د هغوی د ادرسې وشي ځکه چې هلته په میدان خو نه حکومت او نه هم ولسي ټولنې د هغوی ستونزو ته پام کوي یا د هغوی چې کوم ژوند دی یا د هغوی د خوندیتوب لپاره د هغوی د حقونو د ورکول کېدو لپاره هغه موضوع څوک په پام کې نه لري څوک ته هیڅ پاملرنه نه کوي نو با په خپل مرکو کې او بیا موږ مشال ریډیو باندې رپورټونه وخت په وخت کړی دي چې دا په سیمه کې د هنر څه حالت دی نو دا هغه غنچوړ هغه کرکس دا دی چې زمونږ هنرمند په ډیر سخت وضعیت کې دی هغه ته د مرستو هغه ته مرستې باید ورسي دا هغه اړتیاوې په نښه شي په ګوته شي او هغه بیا موږ د پی ایم ای له لارې کوشش کوو چې دا خپل چې کوم معلومات غونډو او دا غوی مرستې مونږ ته اړتیاوې مونږ ته معلومې شي هغه بیا چې کوم بشر دوست او هنر دوست ټولنې دي یا حکومتونه دي هغه ته ورسو او لا غوی بیا هغه مادي او مانوي د مرستو د امکاناتو غوښتنه
وکړي په پښتو موسیقي کې د مقاومت د اعتراض احتجاج او فعالیت په برخه کې ستاسو په نظر څومره د دغه موسیقي رول اوسېدلې دي او څومره مهمه ده موسیقي په دغه برخه کې
ډیره مهمه ده دا خو زبنګ زپدي خبره ویاړم چې زمونږ زینو مشرانو هنرمندانو ما هته په خپل ډیره شوري هڅه کړې ده زمونږ نور ملګری دي په اوس اثر کې هم چې وی هم دغه موضوعات راخلی چې په سیمه کې دا کومه ناامنی ده کومه کمی جګړې دي کومه ناخوالی ده دا په خپل هنر کې په سندرو کې خلکو ته د په ګوته کې یو دا غینه د وټلو لارې بیا کمې دي کنه د پښتنو یو والد او سره نږدې والد او په دغه مسلو باندې یو سوچ او غور او فکر ته خلک اړ کی نو دا سه پیغامونه په موسیقۍ کې په پښتو سندرو کې مخکې هم شوي دي اوسم کې لګیا دي او په دا اوس وخت کې غلام ډیر اشد ضرورت ډیر اړتیا ده چې دا کار باید نور هم مختلاط شي او زما په شمول سمره چې زما ملګری هنرمندان کدا زما غوري نو غوي باید دې موضوع ته ډیر پام وکړي چې همداسې کلامونه موږ سره شکر دې ډیر تکړه شاعران دي ډیر ښه شعر لیکي کلام پنځوي نو ما غره واخلي چې د وطن درد وی او لدې درد او لدې مشکل حالت د وټلو یو 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 لار چاره خلک ولسته د یو ډاډ او د حوصله یو پیغام هم پکې وي نو موږ باید هماغه شعر واخلو غا سندره کو له موسیقۍ سره خپل ولسته او هم نړیوالو ته وړاندې کو
بچا سپ ته په دغه برخه کې چې د مقاومت یا دغه چې د خلکو دراوي شولو په برخه کې د فعالیت په برخه کې تاسو کوم سندره چې بیا زنه شرکم خپل اوریدونکو ته
نو دا څه زما ډیره سندره دي ما غواړم تاسو ته ول چې ما هم تل دغه هڅه پاتې
شوم تاسو ته خوشي
زما زبدا وایم چې زما جانان جانان وطن افغان وطن ستا د وجود اورونه ستا په دښمن پورې شه.
جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجودورنا اب دکھن پورشا ساد وجودورنا اب دکھن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجودورنا اب دکھن ورشا اب دکھن ورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا
مننه بچا صاحب ستاسو د وخت څخه او زما څخه نور پښتني هم پاتې سوی خو وخت اجازه نه راکوي بل وخت بیا زحمت
ده مننه
د ازادي ملمه
کاله زیاته موده کیږي چې طالبان اونجونی لمنځنه یوز دکړو او تر دوه کاله زیاته موده کیږي چې لړوړز دکړو یې منې کړې دي. همدارس طالبانو په غیر دولتي ادارو او یو شمیر دولتي ادارو کې د شذو پر کار بندیز لګولې دي. نن له دینی عالم مفتی منیر شاکر صاحب سره خبرې کوو. مفتی صاحب ډیره مننه چې تاسو وخت وستی او لمر سره خبرې کوي. ازما لمړی پښتنه دغه د چې په اسلام کې عورت څه توای؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم لستا سو ډیره مننه کوم چې زما د نظر د پاره تاسو ټیم وست. اسلام کې عورت چې ده دا هر هغه ځای ته وایي چې د هغه په مانځ کې صرف پټول ضروری هم نه بلکې د هغه په ښکار کولو باندې مونږ ماتيږي نو هغه ته عورت وایي. په دې اعتبار سره د ښځې بدن چې ده دا روایاتو کی راضی چې د خځې ټول بدن عورت ته سوا د مخ او د لاسونو او د قدمونو نه.
آیا د خځې ژغ هم عورت دی کنه؟
د خځې आवाज عورت نه دی. او دا ډیره لوی مسله د دینه جوړه ده چې نن سبا قران باندې خلقو د خپل شیخانو د مولایانو د محدثینو او د الله نه لاندې د مخلوق کتابونه په سوار کړی دي. د خځې आवाज ته قران ویلی دي فلا تخزعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. الله تعالی فرمایي چې اے زنانو تاسو چې کله نارینو سره خبرې کوي نو تاسو وقلنا قولا معروفا تاسو قانون او د عام رواج مطابق خبرې کوي په خبرو کې نرمی مراواله. کتا سو خیال کړی کله کله چې خځه یو داسي سړی سره خبرې کوي چې هغه سره په زړه کې محبت وي یا غواړي چې محبت پیدا کی نو بیا د خځې په आवाज کې یو تصنع شانت راشي. اغه تصنع نه الله منه فرمایلی دا عام خبرو نه الله منه نه دا فرمایلی. دغه وجه دا چې زمنګ د مذهب او د مسلک اهم ترین کتاب کې علامه شامی رحمت الله علیه دویم جلد صفحه نمبر اته او یایم کې او د بحر الرائق کې زمنګا اول جلد 438 پټما صفحه کې لیکلی دی و بدن الحره عورت الا وجهها وكفيها وقدميها. چې د خځې ټول بدن عورت ته د مخ نه سوا او د ورغو نه سوا او د قدمونو نه سوا. د علماء دیوبند مستند کتاب د امداد الفتاوا کې اشرف علی تانوی لیکلی دی څلورم جلد صفحه نمبر 190 کې. مفتی رشید احمد لودیانوی صاحب په احسن الفتاوا اتم جلد صفحه نمبر 40 کې لیکلی دی. امدارنګي د فقه او د مذهب نورو کتابونو لکه شرح المنتهى د دریم جلد او لسما صفه شرح الاقناع د دریم جلد اتمه صفه دی ټول لیکلي دي چې د خځې आवाज عورت نه ده. البته په هغه کې هغه خاص تصنع چي ده او تکنیک چي ده چې خځه دا وغواړي چې ما طرف ته دي دا سړی مایل شي. اغه تصنع نه منه فرمایلی شوی دا عام خبرونه منه نه ده فرمایلی. لہذا د خځې आवाज عورت نه دی.
ش مفتی صاحب یعنی د نارینه وو او د شذو د دواړو ژغ نه دی عورت
نه.
ش آیا په اسلام کې आवाज د سړو لپاره تعلیم فرض دی مفتی صاحب؟ که شذو ته هم دا وینا سوي ده کده تعلیم په اړه باندې نور خبري وکي.
قران کریم او زمنګ د دین چې کم درسونه دی په هغه کې دومره وګ تاریخ موجود ده. قران کریم وی اقرا باسم ربک الذی خلق، اقرا وربک الاقرب اکرم، اقرا فقرؤوا ما تيسر من القران. په دې دریو واړو آیاتونو کې الله تعالی انسانیت مخاطب کړي دی، یوازې نارینه نه دی منتخب کړي. قران کریم بل ځای کې وی فعلم انه لا اله الا الله، او بل ځای کې قران وی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. په دې ټولو آیاتونو کې چې موږ فکر وکړو الله تعالی انسانیت مخاطب کړی دی د علم په اعتبار. او د دین علاوه زمونږ استاد خوږ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، چې علم حاصلول په هر مسلمان فرض دی. نو که خځه څوک مسلمان وو کی اچوی نو علم ور باندې، تعلیم ور باندې فرض دی. بخاری شریف زمنګا د مسلمانانو یو مستند ترین کتاب دی، اگر چې کمزوري خبرې هم پکښتا. اغه یو باب قائم کړی دی، هل یجعل للنساء یوم علی هدۃ، آیا د خځو د تعلیم د پاره بځان لا یو ورځ مقررول کیږي؟ بیا په هغه کې روایت راوړی دی ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو ځل زنانه او پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړه چې تا نارینه او تا بیانونه کوي، درسونه کوي، او موږ زنانه د علم په میدان کې رستو پاتې کیږو، برای کرم ته کمنګ ته مې واورز مقرره کی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اغه ته یو خاص ورځ مقرره کړه چې هغه کې به زنانه او ته بیان کوو. علامه ابن حجر اسقلانی د محدثینو یو ډیر فخر والا انسان دی، اغه د محدثاتو یعنی د خرج محدثینو تعداد لیکلی دی. ویلی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به چې احادیث بیانول او نقل کول به نو دا د 200 نه زیات زنانه دی. ابن حزم ظاهری یو کتاب لیکلی دی، اسماء الصحابه الروات وما لكل واحد من العدد، په هغه کې هغه شمار کړی دی 125 صحابیات او تذکرہ کړی دی چې هغه به خلکو ته احادیث بیانول. او د زنانو نه چې کوم روایت روایت شوی دی نو هغه 2015 روایت دی.
مفتی صاحب
2015 روایت ټولو نه زیات روایت چې دی هغه عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه نقل دی چې د هغې متعلق راغلی دی چې 2210 روایت دی. او صرف بخاری او مسلم کې د عائشه رضی الله تعالی عنها نه 218 روایت نقل دي، فاطمه نه 13 روایت نقل دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترور مبارکه دا صفیه رضی الله عنها نه 19 روایت نقل دي، ام خطل او صحابیه دا هغه نه 13 روایت نقل دي. تهذیب التهذیب کې د 213 شخزو ذکر دی. او زه حیران پاتې ام هغه امت ته چې کم امت دا د احادیثو کتابونه مانی او دا د احادیثو کتابونه لولي، دا بیا هم د خزو د تعلیم نول سترګې پټوي او د خپل علماو او د محدثینو خبرې په احادیثو د پیغمبر باندې او په قران باندې ولې سوروي. تابعینو کې چې هغه هم د صحابهو پسې دویم نمبر پاک خلق دي، هغه کې تقریب و تهذیب کې ابن حجر 121 زنانه ذکر کړي دي چې هغه احادیث بیانول خلکو ته خودل. بیا په تبع تابعینو کې تقریبا 25 زنانه خودلی شوی دي. حفصه بنت سیرین دا یو زنانه ده تین متعدد صحابہ کرام نے دا روایت کوي. امدارنگی عمرہ بنت عبد الرحمن سلورم صدی ہجری کی دا پینزو خزو تذکرہ رازی چی دا دیر لوئے محدث وی خلق تب احادیث بیانول پینزم صدی ہجری کی دا پینزل سو زنانو ذکر دے شپیگم صدی ہجری کی دا پینزو او یاو زنانو ذکر دے وم صدی ہجری کی دا پینزو شپیتو زنانو ذکر دے اتم صدی ہجری کی دا یو سل دونوی زنانو ذکر دے نہم کی دا یو سل یوش پیتو زنانو ذکر دے او بلا خبر اتا چی کم خلق دا قرآن منی نو قرآن دا خز جان تا یو شخصیت دا سڑی سرا برابر ذکر کرے دے قرآن وی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصالحین والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. تا طول دی آیت کی څومره صفات چې راغلی دي د خځې او د نر صفات برابر راغلی دي او زنانا ځان ته شخصیت ذکر دی. ام محمد زینب بنت مکی حرانیہ سالور نوی کالو پورے اغید حدیث و درس کڑے دے خلق بورتا درس تراتلل امام زہابی وی وزد حما علی حل طلبتو چی دا طالبانو ور باندے رشو دمر طالبان بسبق لولا راتلل ام عبداللہ زینب بنت کمال الدین مقدسیہ ام محمد فاطمہ بنت محمد اصفہانی دا دمر لویا عالمہ تیرہ دا چی یو کتابی لیکلے دے الرموز والکنوز پنز جلدہ عجیبا بنت حافظ بغدادیہ ز آخری خبر اب پدے داو کم کنی دے باندی تقریباً پگنٹو بحث کی چھ کم خلق دا احادیث کتابونا منی او قرآن منی او دخپلو علماء او دخپلو محدثین او دلوئے لوئے استاذان خبر پا قرآن نور خیجی نو آغا خلق چرے ہم دانشی ثابت اولے چھ دا خز دا پارا علم نشتا یا دا خز علم نکی نور خو پریک دا چھ دا حدیث پا کتابونو کی ہر منزت را وطلو اجازت تے زنانا ہوتا نو دا یو غوط خبر دا چھ زنانا بالکل پا اسلام کی سڑی سرا برابر حقوق لری او پا کمزے کی چھے کمے دے کاغا مانا چوک پختنو کی چھے دا شہادت پا مسئلے کی یا دا میراث پا مسئلے کی دا کمے والے راغلے دے یا مثال دا شہادت پا مسئلے کی خزی سارا دویم خزا والے دا شہادت پا مسئلے کی خسڑی سارا ان دوام سارے راغلے دے نو ایا دا دا عقل دا کمی دا وجہ نا راغلے دے او دا مہر نا غیتی ورطا کم راغلے دے چھے مثال پتا اور پا میراث کی حصہ کم ادا دے بنیادی وجہ دا دا چھو دا خز چونکی حق پا سڑی باندے دے سڑے با پی خرچہ کئی او بل سڑی تا دا خز دا کورنا دا خوان دا کورنا ملوی گی او دا پلار کورنا ملوی گی نو جکا کم ادا جی
مفتی صاحب دا خود تعلیم او دا شدو دا درس ورکولو آغا موضوعات سوال مانانا چی تاسی بش پر معلومات پر ورکر پا دا غا عرب باندی از ما بالا پشتنه به د شتو د کار په اړه باندې وی چې آیا په اسلامي تاریخ کې داسې مثالونه ست چې د شزو کار پکشي کې یعنی چې دوی فعال وي کار یې کاوه درس یې ورکاوه یا تجارت کاوه دغه کيو څه شواهد تاسو راته وایست مهرباني
سوره النساء کې 23 نمبر آیت کې الله فرمایي للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ودواړو کې صيغه هم یا ودا الفاظ هم یو شېدي اللہ فرمائی دا نارے نو چخپل کسب مال او تجارت او کاروبارو کی دا خزو خپلا دا نارے نو دا خپل کاروبار او تجارت کی خپلا حصہ دا ولین نسائی نصیب میں مکتسبنا او زنانا چی کار تجارت کاروبارو کی دا غوی پا دے کی خپلا حصہ دا سورت آل عمران کے اللہ فرمائی انی لا ازیع عمل عامل منکم من ذکر و انسا بعضکم من بعض اللہ فرمائی زد نارینا او د زنانا عمل نزایا کوم دوی باز د بازو هم جنس تی یعنی نر او خزا یو جنس تی سورة توبہ کی اللہ فرمائی والمؤمنون والمؤمنات بازو هم اولیاء و بازن ای چې مؤمنان سړی او مؤمنان زنانا دا د یو بل دوستان دی اولیاء او بعض معنا دا د یو بل سره به مدد کوي. بخاری شریف دویم کتاب دی چې مسلمانان یې مانی. د سهل ابن سعد رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته غوی چې و صحابیه وا چې هغه بخپل پټی کرل خپل باغونه به ساتل او د نهر په غاړه باندې به سبزی کرل. او دا سهل ابن سعد فرمایي چې زه او څو صحابه کرام به هغه ته پټیله ورتلو باغ له به ورتلو او هغه به زمنګ اکرام کولو. بخاری مسلم ابو داود ابن ماجه په دې څلور واړو کتابونو کې د جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته هغه د خپل ترور بیبي واقعا نقل کړي. وایي چې هغه کله خاوند طلاق کړه نو بیا عدت چون کی خزه په کور کی تیروی نو هغه دا اراده وکا چې زدا عدت کې لاړه شم خپل باغ نه مې وو شو کوم او بیا دا مې و بازار کې خرڅ کم. چا ورته وی چې ته خو وتلې نشي. نو هغه پیغمبر علی صلوات و سلام ته رجوع وکړه ال تلاړه. پیغمبر علی سلام ته فرمایل چې بالکل لاړه شه مې وا هم کټکا او بیا په بازار کې خرچ هم کا. او په بخاری کې د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ لور ده اسماء رضی الله عنها دا هغه متعلق راغلی دي چې هغه با خپل خاوند سره په پټی کې امداد کولو. خدیجه متعلق راغلی دي چې هغه تاجر و. خولا الخمیه ثقافیه بنت مکرمه دا څلور زنانه دي. د دوی متعلق احادیثو کې راغلی دي چې دوی به د خوشبو تجارت کولو. طبقات ابن سعد یو کتاب دے اغڈیر واقعات ذکر کړی دی. زیو چو نقل کوم اغه فرمایلی دی چې صحابیات با بقاعده پټی کرل تجارتونه به کول صنعت به کول او حرفت به کول. مثال ورکړی دی د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ خزوا اغه ماهره کاریګر وا او هغه بشیان جوړول او خرڅول به. الاصابه فی تمیز صحابه په څلورم جلد کې راغلی دی چې واورز نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د عبد الله بن مسعود خزراغله ورته وی چې اے د الله رسوله زه خو کاریګر یم شیان جوړوم بیا خرڅوم او خاوند می بیروزګار دی او زه د خپل ګټه په خاوند باندې خرچ کوم نو ماته دا جایز ده. رسول الله ورته فرمایل چې ته خاوند باندې خرچ کوي تا ته الله اجر درکوي. نبی علیہ الصلات والسلام توی چې خکوي خولا بنت سالبه یو زل د خپل خاوند سره په چشي باندې جګړه راغله. پیغمبر علیہ السلام لو ورغله او ته وی چې د خاوند خو ماته داسې وی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ته د حکم نازلې دو پورې د خځه او خاوند یو بل نه جدا شه. خولا رضی الله عنها ورته وی چې د الله رسول ز خو ګټم او دای زما د لاس خرچه خوري د خپل کاروبار نشته کدن ز جدا شم دا بخوري څه. نو پیغمبر علی صلوات و سلام ته دا خبرې نه پته ولګی دا چې زنانا کار کوي هغه څه وته ونه وی. قائله رضی الله تعالی عنها و بی بی دا غا پیغمبر علی صلوات و سلام ته وی چې ز تاجر هم شیان خرڅوم. بیا د تجارت سوالونه ته وک پیغمبر علی السلام او توي ش ډیره خله. عامره رضی الله تعالی عنها خپل وینځي سره بازار ته لاړه او غټ مایه واغسته بیا الته خرڅول. علی رضی الله تعالی عنه بازار کې ور سره ملاو شو مایه ته واغسته. دا وته ونه وی چې تا تا کاروبار نه روا ده. دا طبقات ابن سعد اتم جلد ډکته د غسی قصونه. نو چې کم خلک دا حدیث کتابونه منی هغه به څنګه وایي چې خدای کاروبار نشي کوي.
ډیر زیات مننه مفتی صاحب ستاسو د وخت څخه.
الله خوشاله کا قدرمن شه.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0020 21 00 21.